شومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالي پایلې څه کېدلای شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني او یو حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران تل په لانجو کې سره ښکېل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل خزه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات را سره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خپه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خپه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چیم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې آرامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
جنجال ډیری دو مورانی دی سره بل سره جنگ کیتی بخی مگه کور نو تیزو بیا یا ترکر شپک بخی کور تا نورز آرام سی کور ټول خپل کور کی خوشحال اوسی بیا دسی دار سار شای زکوالای سی بیا.
دا لوګر اوسیدونکو بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري، ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کمواله یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغه سي کارونه رامنځته کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې جنجال شي، کنزل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکو پاړه باندې سوچ نه کوي. دوی هغه څه چې مثلا هغه شیبه واقع کیږي دوی هغه مخ ته بیا پرته لدې چې دوی د ماشومانو پاړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهیمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي. خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې، اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکی شخړې ضرورت نسب که بیا په یو کور کې کیږي. دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم. د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم ځورېږي، پیغلې نجونې هم ځورېږي. یو قسم په ویره په ډار کې کتا سو پیغه سات یو ک ډاکټر یو څوک پیدا شي غزړه زربانی او ګوري پډیر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکت وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته مخته متوجه سی نه یو دي دغه توانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره توانونه کوم دي کې مخته نه روانشناس کوي دي موږ ارویدل نه دي ک ډاکټر راته ویل موږ په اصلن توجه نه دور کړي دی وش په خطر چته نه خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکي. نو لکه څنګه د مېن خطر پوی غتلاس نه ورډې مو په دې نه خبر.
خاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې وچا پیریال تاړتیال لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي.
د تاوتریخوالی یا تشدد نسی زغملای. کله چې د مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه، دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په فضای ګډوډ شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفا غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي، خو عیني شرایط بیا دغسې دي چې هلته جنګي وهلي ټکولي آواز پورته کېدل دي، نو ماشوم له دې نه ویریږي، ډار کوي، حتی همدغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي، راپورته کېږي، همغه شرایط چې هغه د ورځې لیدلي دي په خوب کې محسوسوي، نو زپي.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کېږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغسې چلند ته مخه کړي.
هماغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پېښېږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي، بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کېږي چې دا دغه کارونه، یعنی دوی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي، دا چې لږ لوی شي یا په هغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرون وځي، نور ماشومانو ته هماغه ښکنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې او بل ته کوي، همدغه ښکنځلې بیا دی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوس مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران یې اتلس کال څخه عمر زیات چې دوی کولی شي له پلار و مور سره له پلار سره کښېني، په ډېره حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولی شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
نیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي. د خونځوی نه پخیمانه کړی دی، خونځوی ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تللی.
مننه. څنګه کیدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنیو جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپل منځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو. سادات صاحب، بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري دا غته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب، کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضی یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی وو، البته د فصلي جنگونه دي او بعض مشکلات پیدا شوی وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و، جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارگانای محل او لوی درستی سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لیږلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلود، اگر جناب رئیس جمهور خپل مسئولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په هکله اقدام وکړي، نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، دته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبره نه کوو، دا خبره تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی د مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنند چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما به رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدند با جناب رئیس جمهور دیدند که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، او تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا امریت ها است، او تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه، یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی دو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمان که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې ته په خامه مخالفینو سره ولکه د بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و نه اوس نه دي، تقریبا څو کال کیږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري، نو دغه یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لاره خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزر ولسوالي کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي تامین امنیت وشي، لاره امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتک مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شدید څه و دي چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوگر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاون هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، اما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشما میفهمن.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري پلرنۍ هغه ټاټو به وګوري کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تاک را تاک ایس مشکل نداری هر او رس خلکو زیو رازیاتو دیمونگا معلمین مامورین چه حالتا ماش روڑی یا کتابون اولی یا بعض مسائل چه ضرورتو نداری اگه خبال مشکلات حل کولی سی. نو طبیعی ده چه اوس مونگا که اوهی چه مسئولیت دلتا پا کابل که پا چاراسیا یا مسایی که دی یا نو مونگا تا کولی سو چه سروبی تا آزاد تاک را تاک وکو یا ده کل باندو که خدا ممکن ندی، زکر چه مونگا تاسو خود افغانستان خلک دی، افغانستان وضعیت مونگا تاسو تا معلوم دی چه ده مشکلات و عمومی مشکلات دی افغانستان پساتا. اما لوگر ولایت یا استراتیجیک ولایت دی چه وست تر فوکس لند دی فشار پا که زیاد دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادند، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب، اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگر ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست با رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن، گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب سادات صاحب.
دتاسو نم منن، ټول دوستان نم منن.